سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د سهار 15 بجو شو نن یک شنبه درمن کال د کب میشنو لسمنې ته ده تازه د رادیو سرنی خبری مجلې ته مو خرق لاسیم مخکې تر دې چې د خبرونو مطالعه تل شو خبرونه د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف ویلي د افغان نجونو لپاره د تعلیمي فرصتونو په برابرولو کې خپل پوره هڅه کوي. د ادارې د ښځو د نړیوال ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه په ویډیو پیغام کې پرون ویلي چې تیر 2023 کال د 1300 محلي ټولګیو له لارې 3600 نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړې ده. یونیسف ویلي له افغان نجونو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي سو هغوی وکولی شي خپل راتلونکي اهداف تعقیب کړي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو له نږدې 1280 ورځو راهیسې له ښوونځیو محرومي کړې دي. که څه هم یونیسف او ځینو نورو رسندویو ادارو د محلي ټولګیو له لارې نجونو ته د تعلیم زمینه برابر کړې، خو د راپورونو له مخې په کندهار او ځینو نورو سیمو کې دا ښوونځي هم د طالبانو له خوا تړل شوي دي. د طالبانو د کډوالو بیرته رسیدونکو چارو وزارت خبر ورکړی چې دوه افغانان د عراق لیبه زندان آزاد او افغانستان ته رسیدلي دي. دغه وزارت په اعلامیه کې د شنبې په ورځ راغلی چې د افغانان له ایران او عراق ته اوښتي وو او هلته پولیسو نیولي او څلور میاشتې بندیان وو. په اعلامیه کې راغلی چې له دغو افغانانو سره مرستې شوي او بیرته خپلو اصلي سیمو ته رسیدلي دي. تر دې مخکې د 2023 کال په اکتوبر کې نږدې 30 افغانان د عراق له زندانونو آزاد شوي وو. اکثر افغانان له ایران عراق ته د اوښتو پر مهال پولیس لخوا نیول شي وو او بندیان وو. افغان فرهنګیانو او د یونسکو سازمان د بودا د مجسمو د تخریب د کلیزې په مناسبت یو غونډه جوړه کړې. دا غونډه د شنبې په ماښام د سویډن په استاکولم ښار او همدارس په ناروې کې یوه شپه له بودا سره تر عنوان لاندې جوړه شوې چې پکې د بودا د مجسمو د تاریخ او د افغانستان د یوه تخریب شوي فرهنګي میراث په اړه بحثونه وشول. همدارس د ښځو د نړیوال ورځې سره د دې شپې تر برابرېدو په مناسبت د فرهنګي میراثونو په ساتنه کې د ښځو پر رول او اهمیت هم خبرې وشوې. طالبانو د 2001 کال د مارچ په نهمه د خپل پخواني رهبر ملا محمد عمر په امر د بودا مجسمې په بمونو والوزولې. لغ وخت شاوخوا 15 کاله تیر شوي. د بودا مجسمې چې 5530 متره لوړې وي او د بهرنیو سیلانیانو لپاره یو زړه راښکونکی مقصد. دا دوه مجسمې د لرغونپوهانو په باور د 15 میلادي پیړۍ ترمنځ د سلاسل یا وچ کال او شاهامه یا ملکې په نوم تراشل شوي وي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې هغه راتلونکې اونۍ په سعودي عربستان کې د امریکا له استازو سره رغنده خبرو اترو ته بشپړ ژمن دی. د ریوټرز په وینا زلنسکی د شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې اوکران د دې جګړې له لومړۍ شیبې راهیسې د سولې په لټه کې دی. هغه ویلي زر رښتینی وړاندیزونه په میز کې دي او هغه هیله لري چې په اړینو پرېکړو او اقداماتو به موافقه وشي. زلنسکی ویلي چې هغه به راتلونکې اونۍ سعودي عربستان ته سفر وکړي او د دوشنبې په ورځ به له ولي عهد سره وویني. د اوکران ډیپلوماټیک او پوزی استازی با د شمی پورس د امریکا له ټیم سره وګوري. ورسته خبرم ده چې د امریکا د ساحل ساتونکو د شنبې په ورځ په پورتو ریکو کې د ویکس کوچری ټاپو له ساحل څخه د تیلو د تویدو په اړه تحقیقات پیل کړل. د جمعې په ماسپښین د سن بی ساحل په اوږدو کې د سیمه ییزو بیړیو طبي چارواکو لخوا د ډیزل تیلو د قوي بوی او زلیدو راپور ورکړل شو. د امریکا ساحل ساتونکو چې لږ تر لږه یو کس د نامعلومې مادې سره مخ شو او تر درملنې لاندې دی. د سن بی ساحلونو د سیلانیان پینس کې د خپلو پاکو او زرغونو اوبو لپاره مشهور دی. مننه تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو یی. ایران سره د غیر نفتی صادراتو د کچیل وړیدل
د غلط سیاستونو لمخې د 2013 رافدی خو زموږ تجارت پاکستان سره ډیر لږ شوی دی او ایران سره زیات شوی دی. مخ
پاکستان کې د افغان کډوالو اندېخني او کنړ کې پاکستان لږونه کیلومتر خاوره لاندې کړي.
موږ دره د لاس اور کړه، موږ ریتاړه د لاس اور کړه، موږ اوغو دره د لاس اور کړه، موږ تورخیل د لاس اور کړه. دا چې د کنړ شاته دي.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
ایرانی چارواکي وایي چې د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې افغانستان ته د ایران د غیر نفتي صادراتو ارزښت شاوخوا دوه میلیارده ډالرو ته رسېده. په دې وروستیو کې چې د طالبان او پاکستان اړیکې ترینګلې شوې او سوداګري تر ډېره اغېزمنه شوې، آیا ایران د افغانستان د وارداتو او صادراتو لپاره بدیل کېدای شي؟ سفیر استرنګزی په اړه راپور وړاندې کوي.
د ایران د صنعت، قانون او سوداګرۍ د خونې د نړیوالو اړیکو او سوداګرۍ ویاند روح الله لطیفي ویلي، د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې افغانستان ته د ایران غیر نفتي صادرات 1.3% زیات شوي. د ایران د انګلیسي ژبې دولتي ورځپاڼې ایران ټایمز هم د لطیفي له قوله ویلي، ایران په تیرو لسو میاشتو کې افغانستان ته د 1.902 میلیارد ډالرو په ارزښت غیر نفتي توکي صادر کړي. د لطیفي په وینا، په تیرو لسو میاشتو کې افغانستان د ایران د ګاونډیانو په منځ کې څلورم لوی صادراتي هدف و. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوی غړی او اقتصادي کارپوه ازرق شافیزی افغانستان ته د ایران د صادراتو د زیاتېدو په اړه وویل،
د غلط سیاستونو له مخې د 2018 را په دې خوا زموږ تجارت پاکستان سره ډېر لږ شوی دی او ایران سره زیات شوی دی. مخکې زموږ اول نمبر سوداګریز پارتنر پاکستان و چې شاوخوا 15 میلیارد ډالر رسمي او غیر رسمي هغوی څخه واردات درلودل، اوس تر 1 میلیارد څخه هم کم دی. په دې خاطر باندې سوداګر ایران ته مخه کړی دی، ازبکستان ته یې کړی دی، چین ته یې کړی دی او خپل ضرورتونه د هغه هیواد نسخه را واردوي.
ایران په داسې وخت کې افغانستان ته د صادراتو د زیاتېدو خبره کړې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې له سختو ترینګلتیاو سره مخ دي او د تورخم په څیر مهمې ترانزیتي لارې څو اونۍ بندې پاتې شوې دي. تیر کال په اګست کې د ایران یو سوداګریز پلاوی په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره ولیدل او ویل چې ایران د قانونو د صنعت، د پراختیا، د لمریزې برېښنا د تولید او په افغانستان کې د اورګاډي د ترانسپورت د پراخولو لپاره د پانګونې لیوالتیا لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ایران تجارتي اتشې حسین رستایی په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان په بازارونو کې د ایران د حضور د پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري باید د همکارۍ نوي ماډلونه ته مخه کړي. د روسیې په وینا، افغانستان د خپل بازار له 80% څخه زیاتې اړتیاوې د وارداتو له لارې پوره کوي چې له ایران څخه واردات 15% ته رسیږي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
روسلغه چې د پاکستان حکومت په دیواد کې د افغان کډوالو د آی سی سی کارتونو لرونکو ته درېونی وخت ورکړ، ته دغه ډول کارتونو لرونکو ترمنځ اندېښنې ډېرې کړې دي. ډېر هغه کډوال چې له لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي وایي چې نیونې لا لوړاندې پیل او اندېښمن دي چې که افغانستان ته وشړل شي نامعلوم برخلیک سره به مخ شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې دغه افغان کډوال باید د مارچ تر 1 شمې په خپل خوښه له دیواده ووځي، کنه نو په ټکو یې د اپریل په لومړۍ نیټه په دوی سنول پیل کړی. نور حال د فیروزیزی پر راپور کې
عبدالله چې په پاکستان کې د ای سی سی له کارت لرونکو افغان کډوالو دی وایي، له 350 کلونو راهیسې دغه هیواد کې ژوند کوي او د موبایلونو د ترمیم په کاروبار د خپلې 1 کسیزې کورنۍ نفقه برابروي. عبدالله د شنبې په ورځ د مارچ په 8مه ازادي راډیو ته وویل چې د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت اعلان دی شدیداً اندېښمن کړی او په خبره یې لاله وړاندې پولیسو ورته د پاکستان د پریښودو خبره کړې ده. ای سی سی کارت لرونکی بل افغان کډوال موسا خان هم د اسلام آباد د سبزی منډوي کې د دې کارت لرونکو د نیولو خبره کوي او ورته اندېښنه څرګندوي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندلو کارتونه دي چې په 2018 کال کې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د هوکړې له مخې هلته سلګونو افغانانو ته ورکړل شوي دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل او د کډوالو لپاره د ګډې عملي کمیټې غړي منزه کاکړ هم د افغان کډوالو کسانو نیول تایید او ازادي راډیو ته وویل چې دا نیونه د ټاکلې نیټې مخکې سوي او په خبره د بشري حقوقو د قوانینو خلاف دي.
دا کوم معلومات چې د راولپنډي یا اسلام آباد راځي کوم نوم همکاران دي پک سوه نه زیات کسان چې دي دای په دوه درې ورځو کې نیول دي او په اجي کیمپ کې ساتلې دي او د دې کسانو کې اکثریت چې دي هغه پی او آر کارډ ہولډر یا ایس ای سی کارډ ہولډر دي. پاکستان حکومت خپل دا کارډونه دوی ته ورکړي دي یا یو این ایچ سی آر ورکړي دي.
تر دې مخکې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ مطبوعاتي مسول قیصر افریدی ویلي و چې په پاکستان کې 1.3 میلیونه افغانان د پی او آر کارتونه او 800,000 نور افغانان د ای سی سی کارتونه لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د کپ په ولسم اعلان وکړ چې هغه افغانان چې د ای سی سی کارتونه لري باید روان میلادي کال د مارچ تر 1.5 له پاکستانه ووزي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې د دوی با عزت استنولو لپاره کافي وخت په پام کې نیول شوی او د ټاکل شوی نیټې له پای ته رسیدو وروسته به د اپریل په لومړۍ نیټه د دوی استل پایل کړي. پاکستانی ورځپاڼې ډان هم د فبروري په پایل کې راپور ورکړی و چې د دې هیواد چارواکو یوه طرحه چمتو او پریکړه کړې چې له اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو راجستر شوي افغانان وباسي او په ټکو یې دا پلان به په تدریجي ډول عملي کیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د متحده ایالاتو د کالیفورنیا پانتون پیو تازه څیړنیز راپور کې ویلي چې په افغانستان کې به د ورخت کچه لا دی حالت څخه کموي. دا راپور چې د ناسا او د هوا پیژندنې د نړیوالې ادارې د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی د 2023 کال له اکتوبر د 2015 کال تر جون میاشتې د باراني موسم ارزونه کوي. راپور ټینګار کوي چې د ورخت کچه او اقلیمي بدلونونو منظم څارنه حیاتي ده ترڅو د وچکالۍ خطرونه راکم او خلک له ناوړه پایلو وژغورل شي. نور حالي داب می پرپورک
نو په چې دی ورس په ورس پر کمیدو دي برمه مخ پر شوار روان دي او یو به کمی دي او کچری دا غره کم وشکالی و کیدای شي دا غزمج کښ پر نیمایي و درې یو د ولو په پخا
د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ یو بزګر احمد شادی وای په هلمند ولایت کې د پنبې په کر کې لبوخت دی. خودی او بو کمخت لسخت ستونزو سره مخ کړای او په ډیره سختۍ کولای شي خپل کروندې خړو بکړي. احمد شاه ازادي رادیو ته وویل
په خوا به مچ مشکل کالی کړل نو په دغه او بو چې دا وسې مش پیلن لرو په دې او بو به مش شل جری په کالی کړل اسولې اوس یا پومبه اوس مش په دغه مزکه باندې چې د خدای فضل دې صبرانو نه وسوله لسری په کړل ایسو او بو کمې دي او کچری دا غره کم وچکالی و کښ پر نیمایي و درې یو اصل یا کم سي نو حالات به ترنګري سي. مخکې کلو کې به کجکې وب بډيري وي هغه نه تمامې درې اوس یو کال کله باران ونه سي ته بس کجکې ختم سي خلاص سي به وچ سي.
د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکو خاپيري چې په مالداري بوخته ده هم ورته ستونزه بیانوي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
مو بم خاطر نشته ټول شي کویان او چی وی دي خراب دي کویان ا دما شومان راته د سجاړي مالونه دی او دا وب په هیڅ نشمات لاله وسو کما کورګي کینه ما کو بر اوړ ما کم زین لاړه شما په حق قروجه کی روانه ما وب په سیمنده او بر امنده یو زیل ازا بل زیل ازا د دې هبوډی راتنګی ده او چې وب نه دی وې خاکم کویان وې خبه وې ما شومان بمزان سره بولې ال تبم کار اوړلې وسو کوم زیل لاړ شو ټول مالونه وب تګی دي تند نمړ شو راته او وب نشته دی په وب په سړاند شو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د کالیفورنیا په هنتون په یو تازه څېړنیز راپور کې چې د مارچ په 1 خبر کړی ویلي چې د 2024 تر 2025 کلونو کې به په افغانستان کې د ورخت کچا لادي حالت څخه کموي چې لامل به یې کرنه، مالداري او خوراکي خوندیتوب خورا اغیزمن شي. دغه راپور چې د ناسا او د نړیوالې هوا پیژندنې سازمان د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی د 2024 کال له اکتوبر د 2025 کال تر جون میاشتې د باراني موسم ارزونه کوي او د پرمختللي معلوماتو او وسایلو څخه په استفادې ورته د ځوابي پلان ملاتړ کوي. راپور ټینګار کوي چې د ورښت کچې او اقلیمي بدلونونو منظمه څارنه حیاتي ده تر څو د وچکالۍ خطرونه راکم شي او خلک له ناوړه پایلو وژغورل شي. کارپوهان سپارښتنه کوي چې د اوبو سرچینو مدیریت ته باید جدي پاملرنه او له بزګرانو او مالدارانو سره لازم ملاتړ وشي. د اوبو د برخې کارپوه نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
چې یو خو د اوبو د سطحي اوبو کنټرول او ذخیره لپاره باید بندونه جوړ شي، کانالونه جوړ شي، دا یو باسته بل باسته اوبو استفاده هغه مؤثریت دی چې افغانستان کې ډیر ټیټ دی، هغه مؤثریت باید لوړ شي. زمونږ کارخانه او زمونږ اوبو لګولو طریقه باید میکانیزه شي. اوس چې مونږ او تاسو کوم اوبو لګول او زراعت لرو دا ډیر قدیمی او ډیر غیر مؤثره دی، 83% اوبو ضایع کوي.
یونیسف د اکشن بی په ورځ د مارچ په 2مه په خپل راپور کې ویلي و چې موسمي اقلیمي بدلونونو او طبیعي آفتونو په ټول افغانستان کې بشري اړتیاوې لا زیاتوي. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو څو ځلې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون او لامل یې د سختو پایلو او ورسره د مبارزې لپاره د نوي امکاناتو د شتون په برخه کې اندېښنه ښودلې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعت.
د سری حکومت ځوکونو او د ملغو ولسمشر بشر الاسد وفادار ځوکونو ترمز پروسینه خاطر کې سلګونه کسان ته مرکزه بل رسیدلی ده. د سری د بشر حقوقو څارونکو سازمان ادا کړی چې لسګونه ملکیان په مړو او ټپین کې شامل دي. هغه د سری ولسمشر احمد شری د پخوانی رژیم ملاتړ ځوکونو ته خبر درور کړی چې خپل وسلې او ځانونه تسلیم کړي. جزئیات د سپلاستان ګزی راپور کې
د سوریه د بشری حقوقو د څار لندن میشت ډلې ادعا کړې چې د سوریه د حکومت د ملاتړ وسلوالو ځوکونو په بریدو کې تیر درې ورځې لکتر لګ درې سو څلوخت ملکیان وژل شوې. د دې ډلې مشر رامي عبدالرحمن رويټرز ته ویلي اکثر وژل شوې د علاویانو لګکی پوری تړاو لري. ډېرې وژنې په ترتوس کې شوې چیرته چې د سوریه د بشری حقوقو د څار ډلې د ادعا په اساس د لسو ښځو او پنځو ماشومانو په شمول شپېته ملکیان وژل شوې. علوي لګکی او د بشار اسد د مخلو رژیم وفادار ځوکونه د سوریه په ساحلي ولایتونو کې میشت دي چیرته چې دا څو ورځې د سوریې حکومتي ځواکونو پراخ عملیات روان کړي دي. د رامي عبدالرحمن په خبره د سوریې حکومتي ځواکونو له تیرو څو اونیو د پخواني رژیم پوځیان تعقیبوي. تازه تاوتریخوالي وروسته له هغه زیات شو چې تیره شنبه د بشار اسد وفادار ځواکونو د سوریې د نوي دفاع وزارت دوه پوځیان د لادقیه ښار اداتور سیمه کې ووژل. تر دې پیښې وروسته د سوریې د نوي حکومت ځواکونو او ملاتړ وسلوالو په یادو سیمو کې د اسد د حکومت د پاتشونو د تصفیه په نوم پراخ عملیات پیل کړل. د سوریې موقت مشر احمد اشرف په یو پیغام کې د بشار اسد وفادار ځواکونو ته خبرداري ورکړي چې ژر تر ژره خپلې وسلې په ځمکه کېږدي او تسلیم شي.
وانکم بهذا
تاسو یو لوی او نه بخونکي ګناه کړی دا هغه جواب چې تاسو یې نشئ زغملای درکل شوی. نو خپلې وسلې او ځانونه تسلیم کړئ مخکې له دې چې ډیر نه وخت شي. موږ به د دولت لخوا د وسلو انحصار ته دوام ورکړو او په سوریه کې به نور غیر کنټرول شوی وسلې نه وي. احمد اشرف دا خبرداري هم ورکړي چې په ساحلي سیمو کې به د عامو خلکو په سر د تاوتریخوالي او ظلم عاملین چې د بشار اسد وفاداران بللی تعقیب او زپل شي. د عملیاتو پر مهال د نوي حکومت پوځیان په جنوسي مو کې د بشار اسد وفادار ځواکونو له مقاومت سره مخ شوي چې د دواړو خواو لکتر لګه 200 غړي په دې څو ورځو کې وژل شوې دي. دا تحولات د بشار اسد رژیم له پرزيدو وروسته تر ټولو خنډیات شوي چې د احمد شاه په مشرۍ د سوریه نوې نظام سره مخ دی. د پنځمې پورز د سوریه حکومت ځواکونو د لادقیا او ترتوس ولایتونو په مختلفو سیمو او همدارنګه د همسا او حلب په څنډو کې د ولایتونو ته د تلونکو سړکونو په سر د اسد پلاو وسلوالو ډلو لخوا د همغږو بریدونو هدف وګرځیدل. دا پیښې په یادو سیمو کې د پراخو شخړو لامل شوې. د لادقیا د امنیت چارواکو ویلي په دې سیمو کې د اسد د وفادار ځواکونو بریدونه د پخواني رژیم د پوځ د یو لوړ پوړي قومندان او د اسد د وفادار شخص سهیل الحسن لخوا رهبري کیږي. د سوریې د چارواکو په خبره پراخ انکته د دې لامل شوې چې ځینې سیمې د سوریې د حکومت له کنټرول ووځي. د احمد اشرف په مشرۍ د سوریې حکومت د وضعیت د کنټرول لپاره د دمشق په ګډون له مختلفو سیمو څخه په درنو وسلو او هلیکوپټرو سمبال پوځیان ساحلي ولایتونو ته استولې دي. تر دې مخکې د پخواني رژیم ملاتړي قومندان مقداد فتیحا په یو ویډیو پیغام کې د ساحل د سپار د لخر په نوم د یوې وسلوالې ډلې د جوړولو اعلان کړی او ویلي دي چې غواړي ساحلي ولایتونه د سوریې د نوي حکومت له پوځیانو پاک کړي. احمد اشرف او وسلوالو ځواکونه چې د هیئت تحریر شام په چوکاټ کې د بشار اسد رژیم پر ضد جنگیدل، د 2023 کال د دسمبر په اتمه د سوریې بشپړ کنټرول په لاس کې واخیست. په دې ترتیب احمد شاه د اسد د کورنۍ د نیمې پیړۍ واکمنۍ پای ته ورسوله. بشار اسد چې د حکومت له سقوط وروسته روسیې ته وتښتید، لا هم یو شمېر وفاداران او ملاتړي ځواکونه لري چې په ساحلي سیمو کې مستقر دي او د سوریې نوي حکومت ته یو خطر بلل کیږي.
له خبرونو ور اخوا
د کنړ اوسیدونکي وایي په تیرو جګړیزو لسیزو کې پاکستان لسګونه کیلومتره خاوره لاندې کړې ده. د سیمو اوسیدونکي وایي پخوا به چې دوی د ډیورنډ تر کرښې ځانونه رسول نه ورته به دوه ورځې مزل کولو، خو اوس یې د کنړ پر سر اغزن سیم غزول شوی او د پاکستان پوستې جوړې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د ډیورنډ کرخې سره نږدې پراته ولسونه وایي په تیرو جګړیزو کلونو په ځانګړي ډول د نړیوالو ځواکونو په شتون کې د القاعده او نورو وسلوالو ډلو خلاف د عملیاتو په بهانه پاکستان لسګونه کیلومتره وړاندې راغلی او په دې پلمې حاکمې نقطې نیولې دي. د خاص کونړ ولسوالۍ وسیدونکو بارام خان ازادي راډیو ته وویل
کوم ځای معنی چې په خوانیز منګه د جهاد د غوونو منتبې د خاپک نه خو اتوره تیګه اوتوي اغه کې زمو غوندونه ویل تاسو د ماجر پاسې کې په خپل خاور واړوي نو سره غږ زمو د کوټې په سر پروت دی. نو 55 کیلومتره د کونړ خاورې تر نه وته دی.
بهرام خان وای د کرخې بل غاړې ته زمکی کلی او خپلوان پاتې دي. په خبرې د اغزن سیم غزولو او د پاکستان لوري د خلکو په تګراتګ لګیدلو بندیزونو تری هغه هرڅ پاتې کړی دي.
موږ دره د لاس ورکړه، موږ ریتاړه د لاس ورکړه، موږ اوغو زره د لاس ورکړه، موږ تورخیل د لاس ورکړه، دا چې د کونړ شاته دي، موږ شندره د لاس ورکړه، موږ غیرډن د لاس ورکړه، موږ انارګي د لاس ورکړه، هغه د ګوشتې ورسره
حکومت کې د پاکستان لوړان دی راتګ ارګ هم خبر کړي وو. په خبرې نه نړیوالو ځواکونو په خلاف قدم پورته کړ او نه هم افغان حکومت قومونو ورسره د پوسټو جوړولو او پرمختګ خلاف جګړه هم وکړه، خو د ملاتړ نشټوالي په وجه ناکام شول.
د ممند ټول قانونه شالای و ولای و مایا و سرکنډ او د کوکاخلو پوری دا مرګډی شو او د مایا په سر او په انرګي غخم ته واړول چې بیا کله جنگ بند توانه وته نو تقریبا چې دریم په شهیدان ورکړو وم په زخمیان ور.
د همدی سیمه او بل وسیدونکې ګل رحیم راته وویل ل دوی څخه په خوا د ډیورن کرخه ډیر لري و او تر هغه ځای به دو ورځې په پخو مزل کول خوسی کورونو ته را رسیدلې ده.
د سی وختو چې موږ به د شالې درینه روان شو دور ز مزل موږ پیدا کوو به پاکستان رخ به تر سی دا غ وخت پوری چې څو امریکانین کلرال نو رو را روان شو دل تلقی دی هم د غزمن وطنی خلک او دل تدادی او دل تدادی حتی دا چې موږ د کوټې د پاسه نه دی وای زکه چې په خاپه کې وو اوس موږ د کوټې د پاسه دی.
د ناړی ولسوالی یو قومي مشر چې د نوم خودل او غک سبتول څخه ډډه کوي وای د ظاهر شاه او د سردار محمد داود خان په حکومت کې د قومونو او قبایلو چارو اداره کې دنده تر سره کوله. د هغه په وینا په افغانستان کې د جګړو پیل کې دوه وړاندې د باجوړ په خار کې د قبایلو دفتر او په یکغون کې خونځه درلود چې مامورینو او خونکو تبا افغان حکومت معاشونه او امتیازات ورکول. هغه وای خو پاکستانی حکومت په افغانستان کې د اوږدې جګړې څخه ګټه پورته کړه، د ډیورن کرخې نخې وران کړي او د کونړ خاوره کې وړاندې راغې. په کونړ کې او طالب چارواکي چې دا هم لنوم خودلو او غک سبتولو ډډه کوي ازادي راډیو ته وایي د دوی د بیا واکمنې دوه وړاندې پاکستان د کونړ په خاوره کې زیات وړاندې راغلې دي او اوس یې دوی د پرمختګ مخنی ولې ده. په خبرې د پاکستان لخوا د غزول شوی اغزن سیم سره خوا کې خپلې پوستې جوړې کړې او ورته د سرک په تیرولو کار روان دي چې پر سر کله ناکله د پاکستانی ملیشو سره نښتې هم رامنځته کیږي. پاکستانی چارواکو د کونړیانو د دغه خبرو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې د پاکستان له لوري د یاد ولایت د ځمکې لاندې کولو خبره کوي چې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د نورو ولایتونو اوسیدونکو هم ورته شکایتونه کوي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 40 501.
کندهار کې متشبث میرمنې د حکومت بندیزونو زمون کارته زیان رسولې دي. په کندهار کې متشبث میرمنې وایي چې د طالبانو سرپرست حکومت لخوا لګول شوي بندیزونه یې اقتصادي فعالیتونه له خنډ سره مخ کړي دي. دغې میرمنې چې د محل په کورونو کې کار کوي شکایت لري چې د محدودیتونو له امله نشي کولای چې د پخوا په څیر خپل لاسي توکي جوړ او بازار ته وړاندې کړي. د میرمنو د طالبان حکومت غوښتنه کړې که له کوره د وتلو اجازه نه ورکول کېږي نو لږ تر لږه د کور دننه د دوی پر کار محدودیتونه نه وضع کېږي. نور تفصیل
په دې خیاطي کارخونه کې چې یو وخت ګڼ شمېر ماشینونه چلیدل اوس یوازې څو محدود ماشینونه فعال دي. ماسمه حیدری چې د کندهار ښار یو متشبث ده څو کال وړاندې دا کارخونه جوړه کړه. د کارخونه د فعالیت په لومړیو کلونو کې شاوخوا 30 میرمنو پکې کار کاوه، خو اوس یوازې 15 میرمنې ورسره کار کوي.
ما فعلا 6 خانم کارمند درم. قبلا
زه اوس مهال 15 شدینه کارمندان لرم. مخکې مې 40 ډیرش او 40 میرمنو ته د کار زمينه برابر کړې و، خو د سختو شرایطو لکبله زه اوس نسم کولای چې ډیر کارمندان ولرم.
سم جسره یعنی بشتن نه درم فعلا.
د طالبانو لوري پر میرمنو د کار او زده کړو د محدودیتونو لامل ډیروي هڅه وکړي چې خپل فعالیتونو ته په کورونو کې دننه دوام ورکړي. خو د حکومتي بندیزونو او بازار ته د نه لاسرسي لکبله یاد کارونه هم لستوندو سره مخ دي. هله حیا درخانی چې په کندهار کې افغاني کالي جوړوي او په خوای خپل تولیدات بهر ته صادرول وای، د طالبانو حکومت بندیزونو یې کارته جدي خوندونه جوړ کړی دي.
مخکې مو کارونه سم مو اوس خو د زیاتره بندیزو په خاطر مو کارونه ټپلار دي. مخکې پاکستان ته خارج ته کالي یا فوست د لارې څخه مو په اسانۍ توګه کولای شو چې وایستو. پاکستان به د ویزې مشکل دي، موږ خو نس کولای چې افغاني کالي د بل چا په لاس ورکو یا یې واسو نه موږ یې خپل وړو. نو هغه یو خو په میاشتو زموږ ویزې نه راځي، دا غټ مشکل دی موږ لپاره. او بیا خبره د محرم ده، زیاتره وخت خو زه خپل یوازنی سرپرست خپل د کور یم چې ټول مشکلات هر څه زه خپل د خیاطۍ د لارې حلوم. نو خو زه نسم کولای چې هر وخت محرم د ځان سره بوزم. دغه نوغه بیخي ډېر زموږ پر اقتصادي بیخي ډېر بد اغېز کړی.
دنیا ناصری چې د کندهار بل متشبث د وای د طالبانو لراتګ ورسته کله چې پرنجونو د زده کړو بندیز ولګید، دی هم شوونځي پرې شوت او د خیاطۍ کارې پیل کړ. دا زیاتوي چې اوس د جوړسو توکو د پلور لپاره هیڅ ځانګړی بازار نه لري چې لکه بلې دغه پیل کړی کار هم رستربلی د بندیدو خواته روان دی. دا د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې میرمنو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي او هغوی ته اسانتیاوي رامنځته کړي.
هر نجلۍ لپاره ډېر څنګه ډېر سیمې دي، لکه مخکې موږ تعلیم کوو تر اتم صنف پورې موږ تعلیم ودرېدي. بیا طالبان راغلل، هر څه بند کړل، نه سینټر شته نه شام شته، بیخي موږ په کور کې ناست یو. اوس موږ د خپل دغه څخه خیاطۍ ته راغلي چې بل څه شته نه، بله خیاطۍ ته مخ کړی دی چې د هغې نه موږ خپل پوره کړو، خپل د کور او ځینې کې څه زده کړو د دنیا په مقابل کې. نو په دې باندې خپل اصلي خو هر نجلۍ ارمان لري چې ځان څخه یو شی جوړ کړي، خپل په پښو باندې ولري شي. لکه ما غوښتل چې زه بزنس وکړم یا یو بل څه وکړم، خو چې کله طالبان راغلل هر څه مخ باندې کړل.
په کندهار کې ډېرې بیوزله میرمنې د لاسي صنایعو لاري د خپل کورنوي لګښتونه پر کوي، خو د بازار د نشټوالي او حکومتي محدودیتونو لکبله د دوی کارونه ورستربلی کمزوري کیږي. په خوا په کندهار کې د میرمنو لپاره ځانګړي بازار موجود وو چې هغه د خپل تولیداتو د پلور لپاره کارولای سوای، خو طالبانو هغه بازار هم بند کړی. ورسته تر هغه چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د ښځو پر کار او فعالیتونو یو شمېر سخت بندیزونه ولګول، د هغوی اقتصادي وضعیت له جدي ستونزو سره مخ سوی دی. د دې محدودیتونو له مخې ښځې نسي کولای د محرم پرته له کوره ووځي او کار وکړي، همدارنګ په 2022 میلادي کال کې طالبانو شځي لټولو محلي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو څخه منع کړي او په 2023 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د دوی پر کار